دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجو شوې. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو ته هر کله کو په دې هیله چې وقاو خوشاله ورسمون پیل کړی وي. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خانه کمانډان وایي د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د دې هیواد په پوځي لوکي کمزوري رهبری ده. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستنګزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
سلام سهار مو بخیر ده. خبرونه سره کی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار وکړ چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اداره او لیوالتیا رامنځته شي. په غور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 30% زیات شوی. په بهرنیو خبرونو کې مو اوري چې امریکا د راتلونکي 2020 کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې د مبارزې لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز کړی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ او وایي خلک باید په دې برخه کې د دولت ترڅنګ ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونی د خاري پیوستن د شوراګانو په غونډه کې خبرې کولې وویل په دغه هیواد کې سوله او امنیت باید ولسی شي او د ولس پر مټ رامنځته شي.
مشر نه ده زه په تاسې باندې ولسمشر نو تاسې لاس راکړئ چې با عزته پایداره اساسي سوله زموږ د اساسي قانون باندې او زموږ د اسلام اسلامي ارزښتو باندې درېدلي ډاو.
ښاغلی غنی په دې غونډه کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو چارې هم د دولت له لومړیتوبونو وبللې. ښاري پیوستون د شوراګانو دغه پروګرام د هیواد د بنسټونو جوړولو لپاره یو له اساسي پروژو څخه ګڼل کیږي چې د ولسمشر په خبره کې چیرې د دغه پروګرام په عملي کېدو کې هر څوک خپله ونډه په سمه توګه ترسره کړي د افغانانو په ژوند کې به اساسي بدلون رامنځته شي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار کړی چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. ښاغلی عبدالله پرون د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په هغه کانفرنس کې دا خبرې کړې چې د هند په جیپور ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د اجرایه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی عبدالله کانفرنس ته په وینا کې یو ځل بیا د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغانستان ترڅنګ ودرېږي او هغه څه چې ټول سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ ګڼل کیږي په ګډه لمنځه یوسي. په اعلامیه کې د عبدالله له قوله ویل شوی سره له دې چې ټول هیوادونه موافق دي چې تروریزم یو عمومي خطر دی او نه پوله پیژني نه ملیت او نه فرهنګ، خو د عبدالله په خبره لا هم هیوادونه نه دي توانېدلي د دې نړیوالې پدیدې په وړاندې یو عملي پلان جوړ او پلي کړي. دی وایي افغان حکومت سره له دې چې له یوې خوا د تروریزم په وړاندې مبارزې ته دوام ورکوي، بل لوري ته د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پر مخ وړي. نوموړي ویلي چې د سولې خبرو څخه یې هدف دا دی چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي او د چې خاورې د سیمې او نړۍ پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره وکارول شي. په غور کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې سږ کال 30% زیاتې شوې دي. په غور کې د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست محمد جواد علوي د سیشن به پرس ازادي راډیو ته ویل چې له دوی سره د سبت شوی قضیو لمخې په غور کې سکل د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې ښکارا بیلګې د خزو وهل تکول د هغوی د پوزي یا غوګونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د خزو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو دوی هڅې کوي چې د کورنۍ او بهرنیو ادارو په مرسته د تاوتریخوالی کم کړي. تر لاندې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خراغلی امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي پنټاګن د راتلونکي 2020 میلادي کال لپاره د روسیې د تجاوز په وړاندې مبارزې لپاره د 4.3 میلیارد ډالرو بودیجې وړاندیز کړی دی چې د 2014 کال د بودیجې 4 برابر ډیره ده. کارتر د سیشن می پرس په واشنگټن کې ویل غواړي په دې توګه د روسیې د تجاوز په وړاندې په اروپا کې د خپل ناټو متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې اډې پیاوړې کړي. هغه زیاته کړه دغه کار کولی شي په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د امریکا د حضور له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. واشنگتن اروپایي متحدینو د ماسکو له لوري د یوکرين د کریمیا سیمې د الحاق او د یوکرين په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سره د روسیې د مرستې په غبرګون کې څو ځلې پر روسانو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د مالي امکاناتو دغه ډیروالی د هغه 15.2 میلیارد ډالر د دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې په مرسته به د کارچر په خبره له هغو 15 عمده ستونزو سره مقابله وشي چې د امریکا پوځ ورسره مخامخ دی. د امریکا دفاع وزیر دغه 15 عمده ستونزې روسیا، چین، شمالي کوریا، ایران او د اسلامي دولت ډله یادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا له خوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولای شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لاډیرو بندیزونو په اړه کېږي. د ولسمشر اوباما اداره وایي د شمالي کوریا له خوا دغه اقدام به له نړیوالو مکلفیتونو څخه د دغه هیواد ډیره جدي سرغړونه وي. پیونګ یانګ پرون له ملګرو ملتونو ته اعلان وکړ چې دوی به د فبروري په وروستیو کې خپل دغه پلان عملي کړي. د دې اقدام منتقدین وایي دا کار کولای شي د هغو اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې د شمالي کوریا وړتیا ډیره کړي چې اټومي سرو کې انتقالولی شي. پیونګ یانګ د جنوري په 18 خپله 4مه اټومي ازموینه ترسره کړه. دغه هیواد له وړاندې هم د خپل اټومي او توغندوي پروګرامونو له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ دی. خو امریکا او جنوبي کوریا د پیونګ یانګ د وروستۍ اټومي ازموینې وروسته پر دغه هیواد د نویو بندیزونو په لټه کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد د صدر اعظم دیمتری میدویدوف د هغه پلانونو څخه ملاتړ خودلی چې غواړي د بودیجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغم کړي. دا وړاندیز داسې مهال شوی چې روسیا په پرلپسې ډول د نړیوالو بندیزونو او د نړۍ په سطح د تیلو بیو د کموالي له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. میدویدوف د سه شنبه په ورځ د لوړ پوړو روسي چارواکو سره ولیدل او د 2014 میلادي کال لپاره د روسیې د اقتصادي ستونزو د راکمولو په هدف پر یو عملي اقدام بحث وکړ. په دې اسکی د روسیې د اقتصادي ودې وزیر د صدر اعظم ټول مرسیالان د ولسمشر استازي او د مرکزی بانک مشر حاضر ول. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی په فارسي ژبه په یو فیسبوک پاڼه جوړ کړی چې دغه ادارې د یو مامور رابرټ لیفنسن پاړه چې له 2001 میلادي کال راهیسې ایران ته د سفر پر مهال ورک شوی معلومات ترلاسه کړي. په دې پاڼه کې د رابرټ څو انځورونه چاپ شوي دي. دغه فیسبوک پاڼه له جنوري میاشتې څخه فعاله شوې او په کې له ایرانیانو غوښتنه شوې چې دغه امریکایي وګړي په اړه هر ډول معلومات که ورسره وي شریک کړي. اف بی آی د هغو معلوماتو لپاره چې امریکا ته د رابرټ لیفنسن د بیرته تګ سبب شي 15 میلیونه ډالر انعام ایښی دی. د لیفنسن کورنۍ وایي له ډېره انتظاره په تنګ شوي او غواړي واشنگتن او تهران د بندیانو د تبادلې د تړون له مخې هغه خوشي کړي. خو ایران وایي دغه امریکایي د دوی په هیواد کې نه دی او په اړه معلومات نه لري. وروستۍ خبر ده چې د امریکا روغتیایي چارواکي وایي په تکزاس ایالت کې د زیکا وایرس له لومړۍ پیښه ثبت شوې ده. ویل کېږي چې دغه وایرس د جنسي مقاربت یا تماس له لارې انتقالېږي. دغه خبر د زیکا وایرس د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د زیکا وایرس د ماشې له لارې سرایت کوي او د ولادي سوی شکل او عصبي ستونزو سبب کېږي. د 2015 میلادي کال راهیسې تر اوسه په برازیل کې د زیکا وایرس 4000 پیښې ثبت شوې دي. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل سفي ولاستان غزي درته وړاندې کړل. کول شي دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ګوري. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته وویل چې که په افغانستان کې اني واقعیتونو ته په کتو ګام وانه خستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2014 کال کې د تیر کال په مقایسه خراب وي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شوی دی. دا یو ځای کېدل به د افغانستان لپاره له ځان سره څه ولري؟ دا پوښتنه مو په یوې مرکې کې د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي خوشحال خلیل څخه کړې چې وایي
سلام داوود د دایښ له دوه سره مخ ده. داوود منځار د دایښ مرکزونه دي. هغه د اورنوم وور د راډیو لمن زت له دانو کده غه ائتلاف سره یو ځای نه شي. دایښ په ضد باندې ائتلاف سره یو ځای نه شي نو طبعا دایښ افغانستان د جدي ګواښ ده.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي ډېر ضربه له جرمني سره داسې یو تفاهم لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کړي. په دې اړه هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان بانک مسؤلین وایي په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوې نوې طرحې کار پیل کړی. که وخت اوس نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د زیکا د وایروس یو پیښه تایید شوې. له دې سره د دې وایروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. دا ګولیا چار تنظیم پروګرام او کور کله هم له یاده مو باسه. دوستانو تاسو زموږه غلاسه دی رادیوونه اوري دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خانه کمانډان وای د افغانستان تر ټولو لوی استونز د هیواد په پوځي لوک کې کمزوري رهبری ده. جنرال جان کیمبل پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته په کتو ګامونه وانخیستل شي نو د دې هیواد وضعیت به په 2018 میلادي کال کې د تیر کال په پرتله ډیر خراب وي. د ریپورت تفصیل له فریبا ساحر نورو.
جنرال جان کیمبل چې اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه دنده پای ته رسیدلې، پرون د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د پوځي قواو د ستونزو په اړه خبرې کولې چې د په خبره د مشرتابه له کمزورتیا څخه سرچینه اخلي. جان کیمبل وایي د افغانستان پوځ د یو قومندان په ګډون دوه نوي لوړ رتبه افسران په نارامه هلمند ولایت کې تبدیل کړه، خو زیاتوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په رهبرۍ کې د بدلون راوستو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی. د امریکایي جنرال داسې مهال د امریکا د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب ولی چې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې تر پخوا ډېرې سوي دي او کانګرس بیره لري چې دا کار شاید د دې سبب سي چې امریکا د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره خپل ډېر سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کړي. جنرال کیمبل زیاتوي که امریکا سنجول سوي او دقیق ګامونه وانخلي، دا خطر سته چې د افغانستان وضعیت تر 2015 کال بدتر سي. د دې خبره په افغانستان کې د امنیت او ثبات لاړخه حالات هغه سینې دي چې باید په 2018 کال کې په دغه وخت کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدو ته لار هواره سي. دغه جنرال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه وستایل چې وایي د 2018 کال تر پای به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر 9800 کم نه سي. ټاکل شوی جنرال کیمپل په نږدې راتلونکي کې تقاعد وکړي او ولسمشر اوباما د هغه پر ځای جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه نومولی دی. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د اوباما پر سیاست انتقاد کوي. همدارس اوس چې د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو یادونه هم کیږي، حتی د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پر څرنګوالي فکر کوي. د جنرال جان کیمپل په خبره داعش ډله په افغانستان کې د ملکی خلکو په وړاندې خپل بریدونو ته په دوام سره له طالبانو سره سیالي کوي. دوی وایي داعش غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه لا پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې امریکایي ځواکونو د داعش د وړتیاو په راکمولو کې هڅې کړې دي او په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تر دې وړاندې جنرال نیکلسن هم د افغانستان د وضعیت خرابېدو په اړه خبرې کړې وې. هغه وایي افغان ځواکونه توانېدلي تیر کال د طالبانو بریدونه تر ډېره پر شا وتنبوي، خو د ده په وینا افغانانو په یوازې سر دا کار نه سو کولای او د تجهیزاتو او مالي مرستې له اړخه یې تکیه پر امریکا وه. د امریکا د دفاع وزارت په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 4.2 مليارد ډالر مرسته افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا د ازادي راډیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یوځای شوی. جان کیری پرون د ایتالیا په پلازمینه روم کې وی خبری غونډه ته وینا پر مهال دا خبره وکړه. د داعش پر ضد ائتلاف سره د افغانستان ورګړیدل څومره د افغانستان په ګټه دی او څومره کولای شي دغه مبارزه پیاوړې کړي، د پښتنه فریبا ظاهر د یوې مرکې په سر کې د سیاسي چارو افغان شنونکي خوشحال خلیل څخه کړي. ښاغلی خلیل په ځواب کې وایي
افغانستان چون د امریکا یو ستراتیژیک ترنو سره چې کوم د اوس د افغانستان ملي اردو د افغانستان وسلوال وافر مرسته کوي، نو په دغه حساب باندې افغانستان د یو سم کار کړی ده. ځکه افغانستان هم د اوس د داعش له ګواښ سره مخ ده. هم د اوس دیندار د داعش مرکزونه دي، هغه د اورنو مواورد راډیو له منځه تللې ده. نو که دغه ائتلاف سره یوځای نه شي، داعش په ضد باندې ائتلاف سره یوځای نه شي، نو طبعا داعش افغانستان
بله خلی صاحب، تاسو خپله م یادونه وکړل چې افغانستان په خپله اوس له دغه ګوښ سره عملا مخامخ دی، یعنی په دغه ځای کې هغوی فعالیت لري. نو افغانستان په دغه ائتلاف کې کله چې ورګډیږي څنګه رول لوبولی سي، څه کولی سي وکړي په دې برخه کې؟
افغانستان د داعش وړاندې د نړیوال ترورزم پر وړاندې د سنگر په اغاول حق کې قرار لري او دا د نړیوالو قوتونو او د نورو هیوادونو سینن سبا د داعش سره داعش نه په تکلیف دی یا داعش یو د نړۍ لپاره خطر ګڼي دي ځان لپاره ګواښ ګڼي د خپلو ملي امنیت او ملي منافع لپاره ګواښ ګڼي نو دا د هغوی مسولیت جوړېږي چې د افغانستان حکومت سره په دغه جنګ کې چې عملاً داعش سره درګیر د مرسته وکړي د افغانستان وسلوال پوځ تجهیز کړي د افغانستان حکومت تقویه کی تر څو دغه پدیدې سره وجنګیږي او بل سره دغه لمه زوړار شي او ورسره دغه ګټه دا ده چې لدې سره تمن کله چې د افغانستان تر ازي وسلوال ځواک ازي د سرګمنګ نظامی پوځي قوت زیاتیږي او د زمونږ وسلوال ځواک د زیات پوځي مانور جوړکیږي او کوله سي سي ار جي کې دښمن نابود کی خصوصا من کچې هوایي ځواکونه ولرو بي پيلوټا الوتکه ولرو نور تجهیزاتونه تا باندې د افغانستان قوت یا کولای شي.
بله خلیص بابا یو ورسته پښتنه د وخت په اړه اساس نظر غوړم اوس چې د اقدام سوي دی او مشتاس پوجو چې داعش د روان المدیس کال لپاره په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی او سویل کې چې د افغانستان بلابل سیمو او ولایتونو ته دوی فعالیتونه غزیدلی دي نو آیا فکر نه کوي چې افغانستان نو وخت د اقدام کړی دی نه کېدای شي چې دوی وختي لدې
افغانستان خو وختي جنگ خو افغانستان کې لري خوانه شروع ده د توریزم په ضد باندې او د افغانستان خلک عمل قرباني دي د توریزم د جنگ قربانيان دي او دا خو اصل کې
لدی ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې وبخښنه غواړم لدی ائتلاف سره د یو ځای کېدو په برخه کې د دې اقدام یعنی پر ځای دی پر وخت دی
نو طبعا مناسب وخت د وخت او دینه په خو ممکن ځنی مسائل به وو چې زه په نیم پوه چې څنګه ولې په خپل وخت نه دا یو ځای سوی خو د اخل دا وو چې دا کار کړی دا چون د تایش تهدید ورځ پر ورځ زیاتیږي نو مخکې له دې چې تهدید نورم پسې زیاتی نورم پسې زیاتی نو دا خلک چې په سره وخت دوی د اطلاع سره ملګری سول او بلاخره د دې لارې نه داعش چې کوم خطر ده هغه محو کړی شي او د عقل کنټرول کړی شي او نور زیات نشي نو دا یو د افغانستان ضرورت وو د خلکو ضرورت ده د نظام ضرورت ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پانه کې azadiradio.com.
دوستانو تر خبرتیا مخکې مو مرکه لا خوشحال خلیل سره چې د افغانستان د سیاسي چارو یو څېړونکی دی واوریده. نوموړی په دې موضوع غږېدو چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به د افغانستان د حکومت لپاره څه ولري. سپوږغله ازادي راډیو ناوري د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ډیر ضرب له جرمني سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کیږي. د دې وزارت ویان پرون خبریالانو ته وویل چې دا مهال دې هوکړه لیک په متن باندې کار روان دی. تفصیل به د ناجیې صافی په رپورټ کې واورو.
ورسته له هغه چې جرمني د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د رایستلو ګواښ وکړ د کډوالو چارو وزارت وایي جرمني به دې ته وهڅوي چې په اجباري ډول کډوال راونه باسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به له جرمني سره داسې موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به افغانان په زوره له جرمني نه ایستل کیږي. ښاغلي جرأت د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هوکړه لیک به د پنځو مهمو ټکو په اساس وي.
دولت افغانستان با حداقل 9 کشور
د افغانستان دولت حداقل 9 اروپایي هیوادونو سره په تیر کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. له جرمني سره د تفاهم لیک تعریف دا دی چې 15 کټګوري کسان هیڅ کله هم په جبري توګه نه رايستل کیږي. دا 15 کټګوري معلولین او مایوبین، بی سرپرست کسان، کم عمر ماشومان او هغه کورنۍ چې د میرمنو لخوا یې سرپرستی کیږي، دا هغه کسان دي چې دوی افغانستان ته باید اجباري
له دې پرته. ښاغلی جرأت وایي چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره په لاسلیک شوو او لاسلیک کیدونکو هوکړه لیکونو کې د دوی شرط دا دی چې افغانان باید یوازې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د کډوالو چارو وزارت وایي له جرمني سربیره به له اتریش سره هم د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي. په 2015 میلادي کال کې 1.5 لک افغانانو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې په فردي ډول یې غوښتنلیکونه څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په یوه غونډه کې وویل چې جرمني له افغانستان سره مالي مرسته کوي، سو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي یوازې هغه افغانان به بیرته په خپله خوښه راستنیږي چې نه دي توانېدلي د کوربه هیواد د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره سم شرایط پوره کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون یوې غړي پروین دورانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچن حالت ته په کتو افغان دولت باید هڅه وکړي چې افغان کډوال په اړوندو هیوادونو کې پاتې شي.
هغه افغانان چې په ډېر بد حالت باندې په بدو شرایطو باندې تللي دي، مرګ یې قبول کړی ده او هغه ملکو ته تللي دي، نو په دې چې افغانستان کې حالت ډېر بحراني حالت ده، وضعیت ډېر خرابه ده، مشران باید په دې کې سخت جدي برخورد وکړي چې زموږ مهاجرین افغان همالته په هر شکل کې خوندي وساتي تر څو چې زموږ د وطن شرایط او حالت معلوم شي.
په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو لستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمیر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولې دي. اوس مهال جرمني وایي چې هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمیر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري. د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف یوه نوې طرحه باندې کار پیل کړی. د افغانستان بانک دویم مرستیال محمد عیسی تراب وایي چې په دې طرحه کې خلکو ته تشویقي جنبې په نظر کې نیول شوي. خلی تراب وایي له دې لارې دوی غواړي خلکو ته وایي چې له افغانیو څخه ګټه اخیستل څومره د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي. نجیبی زمان د موضوع په اړه د افغانستان بانک له دویم مرستیال ښاغلي تراب سره مرکه کړې او په سر کې یې د دې طرحې د جوړېدو د اړتیا په اړه ورڅخه پوښتلي.
څو کاله یعنی شل کاله یا زیات کم په دې ملک کې بدبختانه چې دغه اعتبار د افغانیو ډېر کم شوی، نو موږ د هماغه وخت نه اطرافو کې یا په ولایتو کې خاصه په سرحدي مناطقو کې چې هغه لکه د ایران د ډګر خواته او د خواته بل شخصي ساحه چې دغه د پاکستان د خواته زیاتره خلکو د هغه مملکتو د کرنسۍ نه استفاده کېدله، نو موږ عاجل داسې وکړو چې څه مصیبي او تشویقي حالات په نظر کې ونیو. بعضې بلبورډونه او بعضې مصیبي دا شیان مو شروع کړو او بالاخره د دې په څنګ کې مې یو دام شروع کړو. که څنګه خلک دغه افغانۍ نه اخلي نه استعمالوي، نو د شمو ماده د قانون د افغانستان بانک وایي چې دا کار کوي اوس په دې آخرو کې دا و چې دا د تبلیغ ته حاضر وسی، نو موږ ټولو تلویزیونونو ته خاکې جوړې کړلې او په ټولو تلویزیونونو کې د دې لپاره یو پروګرام لرو چې دا د خپل ملک د افغانۍ نه یا د خپل کرنسۍ نه کشف کړي، نو دا څه ګټې لري.
تراب صاحب، دغه طرحه به څومره ګټورې یې چې افغانۍ د هیواد په سرحدي ولایتونو کې هلته چې ډېری بهرني اثار په ځانګړې توګه کالداري او تومن کاریږي، دا به څومره ګټورې او څومره به افغانۍ په دغه ولایتونو کې باب کې؟
اوس موږ ډېر کوشش کوو چې تبلیغ نه ډېر زیات کار واخلو، خلک تشویق کړو، دوته اقتصادي لارې کړنلارې د افغانیو د تشویق لپاره. دا ورته موږ اوس په دې نوې طرحه کې اوس په کار کې کوو چاپېر یو چې دا موږ د علماو سره، د نور وزارتونو سره، د مکاتبو سره، د دوی سره هم وغږېږو او دوی سره د خپل نظریات شریک کړو چې دا طرحه طبعاً خلکو ته ووایو. یو خوانه د قانون رعایت، بل خوانه دا دی چې د دې افغانۍ د استعمال ګټې خپل دغه تبلیغات ډېر سري کوو. په دې طرحه باندې کار روان دی چې ډېر ژر به انشاءالله تعالی هغه د مقام ریاست دولت او وزیران عالي شورا ته به وړاندې شي. په دې طرحه باندې اوس موږ کار کوو چې دا جنبې تشویقي ډېره زیاتوي.
دغه څه ډول طرحه ده چې کار پر روان دی، کومې برخې پکې شامل دي؟
زیاتره برخې نور هم د تبلیغاتو لپاره ډېر زیات وخت ورکړ شوی دی او په ولایاتو کې موږ زیاتره د بلبلونو کې دا دم سي تر څو کول خلک خپل قانوني مسؤلیتونو ته متوجه کړو او د بلې خوانه د دې اقتصادي اضرار چې دي څوک د افغانۍ نه استفاده نه کوي، د ملک ته مثلا په اقتصادي حادثه ضربه رسېږي، او که د افغانۍ نه استفاده کوي ورکړه ورکړه کوي، دې کې دې ته څه ګټې دي؟ دغه غواړو چې خلکو ته ډېر زیات روښانه کړو.
دوستانو سمو غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 خپرېږي. د افغانستان بانک له دوهم مرستیال محمد عیسی تراب سره مو مرکه اورېده چې ویلي په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوې نوې طرحې کار پیل کړی. د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي داسې هڅې پیل کړې دي چې تر راتلونکو 4 کلونو افغانستان د غلې له اړخه تر ډېره پر ځان بسیا شي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډه ته وویل چې د منظمې ستراتیژۍ له مخې به تر راتلونکو 4 کلونو نږدې 4 میلیونه هکتاره للمه ځمکه آباده کړی شي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې د وچې یا للمي ځمکې کره اندازه نه ده معلومه، خو د کرنې او اوبو لګولو وزارت د لومړنیو ارزونو پر اساس افغانستان شاوخوا 4 میلیونه هکتاره للمي ځمکه لري، خو په منظمه توګه ترې ګټه نه اخیستل کیږي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې له للمي ځمکو د استفادې په هدف 4 کلنه ستراتیژي برابره کړې چې پر پلي کېدو به یې تر ډېره په افغانستان کې د غلو د کمښت ستونزه حل شي. خاغلی زمیر د سه شنبې په ورځ د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د 4 کلنې ستراتیژۍ د پلي کېدو پیل به له هغو 14 ولایتونو وشي چې د افغانستان 90% للمي ځمکې پکې موجودې دي.
دا اولنی ځل دی چې وزارت زراعت همکاران سره چې د قسمت کې استرالیا حکومت دی د للمي ځمکو لپاره د استفادې د هغوی د استفادې لپاره مونږ ستراتیژي جوړ کړې ده. زمونږ تلاش دا دی چې راتلونکي 4 کال کې د غنمو له قسمت کې خپله باید خودکفایي ته نږدې شو. دا ستراتیژي د هغې تطبیق لپاره ډېر مهم دی.
افغانستان دا مهال هر کال 6 میلیونه ټن غنمو ته اړتیا لري چې 1.5 میلیونه یې له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې له للمي ځمکو د منظم استفادې په هدف دا ډول ستراتیژي جوړیږي، خو سپارښتنه یې دا ده چې نړیوال ډونران او مرسته کوونکي هیوادونه باید په مالي برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر اندرسن له للمي ځمکو منظمه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان د زراعت د ودې لپاره مهم بولي، بلکې وایي چې د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو به د افغان حکومت په عوایدو کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي. سفیر د کرنې او اوبو لګولو وزارت سره هغه هوکړه هم لاسلیک کړه چې له مخې به یې استرالیا تر راتلونکو 4 کلونو له للمي ځمکو د ګټې اخیستنې په برخه کې له افغان حکومت سره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړي.
موږ 2014 کال نه تر 2013 کلونو پورې 25 میلیونه ډالر مرستو ته ژمن یو. دغه پیسې به په افغانستان کې د زراعت د ودې او د تکه د اوسیدونکو وګړو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ولګول شي.
له وچو یا للمي ځمکو د ګټې اخیستنې د ستراتیژۍ لومړی پیل به د کابل، هرات، کندوز او هلمند له ولایتونو وي، چې د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان ډېره للمي ځمکه په همدغو ولایتونو کې موجوده ده او وروسته به یې د پلي کېدو چارې نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت په داسې حال کې له للمي ځمکو د منظم استفادې خبره کوي چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې تر ډېره د وارداتي غنمو پیر او پلور کېږي، او موده وړاندې قزاقستان له کابل سره د شوي هوکړې له مخې هر کال افغانستان ته د 600,000 ټن غنمو د مرستې اعلان کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایرس لومړنۍ پیخه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایرس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. دې خبر د دې وایرس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. تر دې خبرې ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د دې وایرس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراری وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تېرو 4 میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایرس تر 4 زرو زیاتې پیښې ثبت شوي. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې اضطراری روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړي وویل د دې وایرس او د ناوړه اغیزو په وړاندې په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي.
Todo meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência.
Dilma Rousseff وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم. څه وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي، په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم په افغانستان کې د سهار 10:30 شوي او بیا په موکې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته سفی الله ستانکزی دراوړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښاري پیوستندو شوراګانو په غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې پر ملي مشارکت ټینګار وکړ. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله پرون په جیپور کې د هند په جیپور کې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د یوې داسې طرحې پر جوړولو او عملي کولو ټینګار وکړ چې د سیمې د ټولو هیوادونو لخوا په یوه واحده اراده او لیوالتیا رامنځته شي. په غور کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سږکال 50% کې زیات شوی دی. په دغو پیښو کې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي پنټاګن د راتلونکي 2018 میلادي کال لپاره د روسیې له تجاوز په وړاندې د مبارزې لپاره د 3.3 میلیارد ډالرو بودجې وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه هیواد ستر اعظم دیمیتری میدویدف د هغو پلانونو ملاتړ ښودلی چې غواړي د بودجوي ستونزو له کبله ځینې دولتي ادارې او تاسیسات سره مدغام کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا لخوا فضا ته د سټلایټ توغولو پلان کولی شي هغه بحثونه پیاوړي کړي چې د هغه هیواد په وړاندې د ملګرو ملتونو د لا ډیرو بندیزونو په اړه کیږي.
دا د ازادي رادیو دا دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. د کابل په شمول د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. دوستانو د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. د ازادي رادیو ونیزو پروګرامونو ته راځو. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار له یادم مباسئ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. اکثره وخت موږ د ځینو کسانو په کارونو انتقاد کوو، نورو ته د نه کولو توصیه کوو، خو بیا همدا چاره موږ خپل ترسره کوو. کله ناکله موږ د ځان د خلاصون لپاره یو متل هم وایو چې اوبه اخیستی زکت هم لاسه چوي، په دې مانا چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت د خلاصون لاره تعویز اخیستل ګڼو. تعویز کول او پرې باور ساتل په افغاني ټولنه کې لویه مخینه لري، خو داسې هم نه ده چې دغه کار د ستونزې نوي پیدا کړي. په لسګونو ځله وهل ټکول او ان وژل د دغې ستونزې مسؤول ګڼل کیږي. لا هم د افغاني ټولنې ګڼ افراد پر تعویز باور لري، خو دا چې دا باور څه ډول دی او پایلې چې دي په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې د یو تعویز ورکوونکي هغه خبرې اورو چې د لاس خطونه ګوري.
زه تا ته اول خطونه مخیمه، زه چاته نه خیمه خطونه. دا د ژوند خط دی او دا د سرنوشت دی، دا د زړه خط دی. او په زړه کې نازکته به امکان لري د خولې د لاس ډېر هم مثلا تا د مثلا ازورده شي، ولې په زړه کې څه نه لري؟ تا د کومې ربان زړه لري. اما او یو هدف مثلا هم لري که کوشش وکړو خپل ادب دې هم عمر د زمان سره خپل ادب تدریسي کې کامیابی ترلاسه کړي. یو وار دوه وار درې وار څلور وار د خطرو سره مواجه شوی چې د مرګ خطر نه هم کم نه و خدای ساتلې. ولې ښه دعاګوی لري یا پښتبان یا دعاګوی چې زیاتره د بدبینانو مخه نیولې ده.
دا ډول لسګونه کسان د ښار په خواوشا کې تر سترګو کیږي چې یوازې د خلکو د غولولو لپاره ناست دي او له هغوی نه پیسې اخلي. د تعویز د تاریخچې په اړه دیني عالمان بېلابېلې نظرې لري. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې د تعویز ورکول او د تعویز اخیستل د بودایانو له دورې نه راپدې خوا د خلکو په منځ کې دود شوی.
د دې تاریخچه د بودایانو نه شروع ده او د دې تاریخچه له هغې زمانې نه شروع ده چې هلته دین نه و او دین تحریف شوی و. د اماغې نه دا تاریخچه شروع ده. کله چې د اسلام مقدس دین راغلی دی، قرآن کریم نازل شوی دی، د دغه مسایلو جواب یې ویلی مسلمانانو ته د یو روښانه لارې په توګه باندې لارښوونې کوي. فلهذا زموږ په ټولنه کې یا بالخصوص زموږ د کورنیو شخړو په رامنځته کولو کې دغه مسایل مهم رول لري، سره د دې چې نم وی شوي د کورونو ښځې په دغسې مسایلو کې زر ښکیل کیږي. هغه نو بیا بدبخته شي کله د یو جادوګر کور ته ځه څه چې پیدا کوي په خلکو تقسیموي او یو قسم ذهني ټینشن او فشار لاندې وي، فکر کوي چې رښتیا هم همداسې ده.
دا چې ولې ځینې کسان د ستونزو حل له تعویز ورکوونکي نه د تعویز په مرسته غواړي له ځینو خلکو څخه مو پوښتلي چې د دې مسلې شاهدان دي.
دا یو عرف ګرځېدلی په خلکو کې، دا یو ذهنیت ورکړل شوی دی چې مثلا تعویز مؤثر ده، جن ده، فریب ده، دغه شیانو تحصیل لاندې راغلي دي. زمینه د بلې خوا تګ ورته مسایده نه ده، مثلا ډاکتر ته نشي تللی، ملا هلته ورته پیدا شي، قضایي او عدلي ارګانونه همدا ګیله ده چې په دومره وخت کې د شیانو مخه نه نیسي.
امکه کور کې بیا نسې امه پلار به فیر سره ډیر مخالفت ده د کارو سره. هیڅ نو خکې د څوک چې مریض نور تاج ډاکټر تلاشي او حتی چې داخلي نه خلک راځي او غوتار وخوي یعنی بحث کوي سره.
زمونږ سیمه له هاي سره د فرهنګ او تمدن نهایت خمانده دي. تر اوسه پورې مغه ابتدایي ژوند دی. دغه شقایق خو خامخا ډیر حاکم دي. یعنی زه خپل خو یو فرهنګي سړی یم کنه، ما خپل نه دی خرڅم، زما پلار ما تر وړي دي چې کله ناروغه شوم.
په تعویز باندې ډیرای هغه کسان عقیده لري چې هغوی د دین په اړه پوره معلومات نه لري. د کونړ اوسنکی عبدالقیوم وایي چې د اسلام دین 1400 کاله مخکې خپور شوی دی، خو زموږ د ولس ځینې کسان لا تر اوسه هم په دین پوهیږي چې اسلام کوم کارونه روا او کوم ناروا ګڼلي.
اوس عجیبه عجیبه شعارونه په دې یویشتمه پیړۍ کې په دیوالونو باندې نو چې پورو پیسر عملیاتو تعویزاتو نو پیګم جادو شیکن او پیر څه روحاني، یعنی عجیبه غونډه ټولنه ده.
ځینې وخت تعویز د کورنیو ترمنځ د شخړو سبب هم کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم بیا د خپل کور کیسه کوي، وایي چې د یو غړي د تعویز کولو له وجې په ټوله کورنۍ کې جنجال جوړ شو.
زما خپل د سترګې لیدلې حال هم دا ده چې په کور کې مناسبات دومره درهمه پر هم فقط دوه تعویزونه پیدا کولو کې وشو. تعویزونو کې د ټولو کورنۍ نوم نشته شوی و او په هغې کې نشته شوی و زبان بند زبان بند زبان بند. کومه انګور د خپل د خواښې او اندرور په خاطر انګور ته د خواښې نشانی وایي که نه وایي، یو نښه که ووایي وایي ولا هماغه ده. که کومه خواښې ځي د انګور په نښه کې کومه نشانی ورته وایي چې مثلا پزه یې پیټه ده یا مخې داسې ده، هغه فکر کوي چې دا خو همدغه به یي همدغه ده چې مناسبات عین تر دې حده پورې رسېږي چې ما اورېدلی دی چاقو کشي شوی په منځ کې د نارینه و جنګ شوی و، خصوصا د کابل په ښار کې دومره زیات شوی ده چې حتی د سرکو په سر ملایان ناسي تعویزونه ورکوي. دا یو تجارت ده، بازاریابي ده. یو کس چې ورځي هغې ته حتمن پیسې ورکړ کیږي چې تل زه دغسې یو تبلیغ وکړه تا ته به دومره پیسې مونږ ورکوو. دروازې څنګ کې ناست و وایي دومره مریضان دې ته راځي.
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی سید حبیب شاکر د اسلام له نظره تعویز معنی ګڼي. دا هم زیاتوي چې تعویز ورکوونکی هیڅکله د ډاکټر کار نشي کولی چې د یو چا درد تشخیص کړي بیا درملنه وکړي.
علما من حیث عموم غوی طبیبان نه دي چې خلک تداوي کړي. په ډیرو احادیثو کې د تعویز لیکنې نه ممانعت راغلی. تعویز باید ونه لیکل شي. یو شمیر محدود کسان دي چې هغوی هغه تعویز چې په هغه کې آیات کریمه یا معصوره دعا ولیکل شي وایي دا جائز ده. کنی نور ټول علما وای ستاویز لیکل عموما ناروا کا د غیر شرعی کار دی. دا چې څوک د دم او د تعویز نه د ځان لپاره ماینه خانه خلاصوي او خلک ور باندې غولوي او د تداوی مرجع همدا شیان بولي دا په شریعت کې جمهور علما وای چې دا درست کار نه ده، ناروا کار ده، حرام کار ده. یو شمیر وایي هغه تعویز جایز ده چې په هغه کې مسنون دعاګانې لیکل شوي وي، جایز ورته وایي. دا نه چې هغه سنت وبولي یا مستحب وبولي. من جاور و ملنګ چې په خلکو باندې داسې شیان خوري، یره ور باندې خوري، لوټه ور باندې خوري، داسې شیان ور باندې خوري چې هغه باعث د دې کېږي چې خلک ووژني، مېرمنې ووژني، اطفال ووژني، دا اشخاص قاتلین بلل کېږي او د قاتلینو جزا په شریعت کې معلومه ده. څوک چې قصدن څوک ووژني جزا یې دا ده چې هغه باید ووژل شي. د افغانستان په قوانینو کې هم د دې لپاره جزاګانې ټاکل شوي دي.
قدرمنو دوستانو، تر دې دمه په خبرونه کې روښانه شوه چې تعویز اخیستل او پر چا تعویز کول اسلام منع کړي دي، خو په هغو کسانو چې تعویز شوی هغوی څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د کابل پوهنتون له استاد عبدالله کمول څخه کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو وشه د سخت تکلیف سره مخ شو. قرآن کریم د هغې په رابطه وایي چې کله جبرئیل امین راځي او یو ملایکه بله او یو سر ته ودرېږي یو بلې خپو ته، د هغه په رابطه پوښتنه کوي چې تکلیف څه شی دی. ورته وایي چې پلانې ښځې په ده باندې سحر کړی دی، علاج یې څه شی دی؟ نو د قرآن کریم آیاتونه ورته وایي چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د دوو سورتونو دا دی ولولي، کله چې دا لولي د هغې هغه غوټي چې یا هغه بندونه چې هغه تعویزونو ته ورکړ شي خپله خلاصیږي. پیغام دا دی چې د قرآن کریم تلاوت، اذکار او لمونځ او دس دا د دغه سي منفي شیانو مخه نیسي او انسان نه پرېږدي چې په دغه سي شیطانی جالونو کې ښکیل شي. او د دغه سي شیطانی جالونو او آفتونو مخه او د دې د نیولو لارې چارې یوازې قرآن کریم کې موږ پیدا کولای شو. په افغاني ټولنه کې، په مجموع کې، د اسیا په ټولنه کې چې اسیایي ټولنه کې موږ ګورو، دغه شی رایج دی. د خلاصون تر ټولو اسانه، ارزانه او مفیده لار د قرآن تلاوت دی. قرآن کریم که څوک سحر کې تلاوت کی او له کوره ووځي، د ده محافظ الله دی، ملایکې. هیڅ قسم جادو او سحر په دې دغه نشي کوي. آیات کرسی دې لپاره بهترینه نسخه ده. سوره فاتحه او سوره اخلاص او سوره ناس چې ورته وایي، دا د دې لپاره بهترینه نسخه ده. زه فکر کوم په دغه ټولنه کې زمونږ د افکار د اذهانو د تنویر لپاره د میډیا د لارې، د مطبوعاتو د لارې، د منبر د لارې باید خلکو ته دا پیغام ورسول شي چې جادو، سحر او دا شیان چې دي دا هیڅ نشي کولی. په هغه صورت کې چې موږ د اسلام په مقدس دین باندې پوره آگاه او پوه اوسو. بدبختی دا ده چې موږ نه په اسلام کې پوره مطالعه لرو او نه په ساينس او ټیکنالوژي کې. که چیرته دغه جادوګر کور او محل او د اوسېدو د بدوباش ځای وګورئ، سړی فکر کوی شي که د هر څه کوی شي نو ځان ته ولې د یو سالم ژوند د جوړولو زمینه نشي برابرولی. او که چېرته موږ په ټیکنالوژي پوهېدی نو موږ به ویلی وی چې دا چې پیاده ګرځي او دا چې د برق نه محروم دی او دا چې د ښه ژوند نه محروم دی، نو دا ټیکنالوژي ولې د تعویزونو او دغو په رابطه نشي کولی؟ ولې په یو چا داسې سحر نشي کوی چې دا جادوګر وزیر شي؟ دا پوښتنې ولې زمونږ زنانه، زمونږ ځوانان، زمونږ خلک د دې جادوګرو نه کوي؟ چې ته خپله په دغه حالت زما سلو روپو ته ناستې، لسو روپو ته ناستې، سوال کې چلونه جوړې، نو ته ولې خپله داسې څه نشي کولی چې هغه ستا ژوند له اخل کړي؟ ته پخپله د یو بدبخته ژوند خاوند یې، نو زما په ژوند په خوشبختۍ کې به ته څومره رول ولرې؟ جادو او سحر د ټولنې په بدبختۍ کې تر ټولو لوی عامل دی.
څومره دا وړاندې چې د فرخوندې په نوم ځوانه نجلۍ له همدې وجې ووژل شوه، مسؤولو کسانو پرېکړه وکړه چې له لارو او کوڅو څخه تعویز ورکوونکي ټول کړي. دا کار یې تر یو حده وکړ، خو په دې وروستیو کې بیا هم تعویز ورکوونکي ډېر شوي. دا چې ولې تعویز ورکوونکي بیا راپیدا شول، د حج او اوقافو وزارت له معین دایالحق عابدنمو پوښتلی دي.
کابل ښار کې مونږ اتلس ناحیې د کسانو مونږ تصفیه وکړو چې تقریبا 240 دکان یا مرکزونه چې دکانونه مسدود شو او فعالیتونه بند شو. او ضمن مونږ یو طرزالعمل جوړ کړو چې د دې خلک فعالیت باید حداقل د شریعت پر خلاف نه وي. کوم ګزارشونه مونږ ته رسېدلی چې مونږ هم دا تاییدو چې یا مخفیانه فعالیت شروع کړی یا هم تغییر د مکان، یعنی خپل ځای بدل کړی او بل ځای کې فعالیتونه کوي. مونږ دې مورد کې تصمیم نیسو او کوم لازم اجراءات دي هغه ترسره کوو.
Thank you.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. ژمی علاقه د حکومت همداسې وچ تیر شو، نه ووریدل او نه هم د اوسالۍ تمه پیدا شوه، لکه له حکومته چې د سوکالۍ او پرمختګ تمه نه کیږي. د خپرونې په پیل کې څو مهمې خبرتیاوې واورئ.
The Fast Learning English and Technology course khabartia. The Fast Learning English and Technology course de English jabe zakawlo aw pe internet aw mobile chat message aw comment likalo shauqiyano ta khabar warkawi che numawadi course khpal faaliyat pail kade aw dakhle rawani di. Numawadi course de lwaro fi suru de khistalo pa badal ke خپلو مراجعینو ته لاندې اسانتیاوې برابروي. لومړی، په اونۍ کې دوه ځله د قرغې بند او باغ بابر پکنیک، او درې ځله د نوي ښار په رستورانتونو کې ډله ییزې پارټۍ. دوهم، د درس په منځ کې د جوس، پیپسي او انرژیو د یو یو بوتل څښل. دریم، په میاشت کې یو ځل د هندي کامیابو مشهورو فلمونو شو. همدارنګه زموږ کورس خپلو زده کوونکو ته له ژاولو، د پوکانو جوړولو او د سګرټونو لګیو د حلقو ایستلو او واکینګ چلونه په مفت ډول ورزده کوي. د درس په جریان کې د فیسبوک چک کول، د میسج ځواب ورکول او لایک کول اجازه هم شته. له کورس سره په خوا کې د عصري سلمانۍ او رجګه سهولت او د بلیارډ کلب هم موجود دی. ژر راشئ، زموږ له سهولتونو څخه ګټه واخلئ. ډک جیبونه ستاسې، اسانتیاوې زموږ.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیم لویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي. وام، د ډریورۍ، خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او که نه لري د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سا سل کنځاوې ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي، ځکه چې بیکاري زیاته او کارونه کم دي. نو باید ځان د شرکت د خاون نادودو او غوسو ته ټینګ کړي. مینوال دي ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه له خپلو 15 عکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویوګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانې. د پروژو ګټې ډیرو کسانو ته رسیږي، نو ځکه ټول د پروژو خوبونه ویني. د سړک د یوې پروژې له حاله مو خبرو.
صاحب،
آیات راغی
راجشی نو غلی ورختای
صاحب د سرک به جواب ورکو
ولی په سرک څه شوی دی
خو هغه د بودی چ خلاص شو او د سرک لا پنځم برخه نه جوړه شوی
دلبر خانه لکه د مرغی دومره وړو کې زړه دی ما ویل چې ته به څومره غز لري
صاحب په غټوال می متیر وزه په دغه کارونو کې ډیر بی زړه يم
زه پوهیږم خو که په یوه بله پروژه کې هم را سره وي نو دا ویره به دې نه وي بیا
صاحب نو اوس به څه ځواب ورته وایو
د مصرف سندونه دي جوړ کړي
جوړ کړي مې دي خو که هغوی سرک وګوري نو بیا به څه کوو
هغه $2,000,000 چې پاتې وو هغه خو شته در سره
هو شته را سره خو د یو $500,000 ځواب به څنګه ورکوو
لیونیه دغه $2,000,000 به د هغو $500,000 ځواب ووایي که نه
پوه نه شوم صاحب
ساده سړیه له دغو $200,000 نه یې سمدستي $100,000 ته ورکړه او $100,000 یې والي صاحب ته
والا صاحب اسمې سر پې خلاص نه شو
خیر خلاص بشي صاحب د سړک کار خو مو ولیده
هو ولیده خو ډېر لږ ځای مو جوړ کړی دی کار مو ډېر ورو روان دی
صاحب رښتیا وایې خو بودیجه خلاصه شوه
بودیجه خلاصه شوه
هو صاحب یوازې دغه $100,000 پاتې دي او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده ځکه چې په دغو $100,000 اسې هم کومه خوا نه رانیول کېږي
هو رښتیا وایې ځکه چې اتمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي
هو صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده همداسې د موټرو کرایې د کارګرانو مزدوري او نور درواخله
نه نه تاسې ملامت نه یې اوس والا که څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي زه حیران یم چې په $500,000 مو لا څنګه په 15 کیلومتره سرک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي
والا صاحب شپه او ورځ مو یوه کړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده
ځا په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم او د هغه بل سرک پروژه هم تا ته درکوو ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري
مننه صاحب خدای مو د موږ له سره مه کموه
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سرک له سره نه کموي
د یک بامو دو هوا متل خو به مو اورېدلی وي که نه مو وي اورېدلی په کیسه به مو مونږ خبر کړو پام وکړئ
آفرین لوری دستر گودی جار شم خواه خوان دی نور چو ویل
موری دیر فرمانشونه را کرل
دی چی شی؟
ویلی چی دی پلار او موری زد او قدر بمی کوی او طول او راز با لاس بنامه ارتا ولاره
بیتا چو ورتا او ویل
ما ارتا ویل چی دغا خوبونه دی و بوتا او ویا نه دی چا خدمت که ولیسم او نه چا تا قدر ور که ولیسم قدر باید دی ما اکری چی لبل کور را غلیم
تر خلی دی جار شم لوری پام که وچی ورتا بزره نسی که نبیا با طول عمر دی خواهی و خسر مینزهی
زبی غمه و سموری تو غمرم خدای نیم خواره کرده
ولوری میله دی خبر منی که نه
او دا سیده چه نمرده را تا نجونده دی مال اجازه پراته یا غلا پوبم نسی چکله تخوی لانور کارونه خی
قربان دی شم لوری ترکه زه خدای دې درته کونه وړونکي دغه د ژبورې زوی
مورې دا څنګه لور او مور پټه مرکه سره جوړه کړې ده
بس بس سر دې وهلو دی خدای دې دغسې بې فیزه زوی چا ته نه ورکوي لکه تا غوندې
ولې وه مورې ما څه کړي دي
نور به څه کوې ای د ښځې غلامه ټوله ورځ ورسره ناستې او موږ دې په یادم نه یو
دا څه وایې زه خو ټوله ورځ کار کوم په کور کې کله ناست یم
نه نه کارم ورته پرېږده چې د چین ښاپیرۍ دې راوړې ده
وا مورې هغه هم تا راته کړې ده او تا یې صفتونه راته کول چې داسې نجلۍ ده چې جوړه یې نشته ده
او ما درته کړې ده خو د دې لپاره مې نه ده درته کړې چې غلام یې سه
نو څه پې وکړم مړه یې کړم
مړه کوه یې ما ورته نرشه یو ځلې یې سبا ډبوه یو ځلې بېګه چې سد سر ته ورشي.
و مورې څه ګناه یې کړې ده چې دومره دې زړه ورته ډک دی؟
تو ګوره پرون مې زړه په تنګ شو او په ژړا شوم، خو دغې سپین سترګې سترګه هم راسره لنده نه کړه.
پرېږده یې مورې، خدای خبر چې په ورور مې څه جادو او منتر کړي دي چې داسې وار و پار ورته خطا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پختن
سلام و به برنامه